پایان آن میرسم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. د دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي 60 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخنیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نه وي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تیختی او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پانې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیذي بند، بل په 2 کاله بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوي پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواطت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,09,022 تنو ته رسیدلی دی. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل. شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په آنلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګرید منفي 60 درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونې غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګرید کړي. نور دولتي ادارو هم په آنلاین باندې ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حد زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې طالبانو په یو نوي فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړل رو هیڅ چاینه لارو او د مواد سوخت چې ډیر ګرانه شوی ده سوک اخیستلی نسی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار ویلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخته تازه تازه فرمانونه خپره کړي چې ډېره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه و. دې فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پارولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپې د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چارو اداري د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج و اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعات و فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتا عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یوه غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بیلابیل موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او صرفه ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی او د چارو ادارې د اعلامیې په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او لکلنو راهیسې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړیږي. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا او دغه راز دغه طرحه هم د دل لخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بیلابیلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو، په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو، د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل واورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څېړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخیستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي او باید د اسلامي امر د چات زتر باید په اصطلاح د نکاح وشي او جلې والک په اصطلاح ورک شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې د دې د دولتداري نه لازم درست برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دې په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عمل نه شي. سیدی صاحب، کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول در حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدي صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی هغه زمانه په زرهاو نورو علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستره نه مني، د دې دستره نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې دی د شپږم سم نه پاس او په تعصب سره
همدغه تعبیر. سیدی صاحب، له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه ځای چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه څه چې ښځه د شارواله و همغه څه چې ښځه سرپرسته و دا د دې کارونو د عملي کولو دپاره علم پکار دی. که چېرته دا ثابته دي او دې ته نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې ښځه باید په کور کې کېنول شي و په درېیم منزل کې کېنول شي، چې د کړکې دا مختلف تعابیر دی اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلف تعابیرونو د هغه رقم چې دوی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کړي. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ دوی واحد په اصطلاح نظر شته چې د دوی تعبیر تایید کړي. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نیم علوم په اصطلاح احادیث روایت شوي دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علومو حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی، په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي، نه تنها چې توقیفخانه نه لري، خپل کورونو ته وړي، د هغه په نتیجه کې خبرې مې پراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان لحاظ په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لري، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیر شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشت کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمنځ یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیر شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې مې را رسیدلې دا یو تی سړ شوې دا د خوړو ایس چینل ارو په خوړو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو د تاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی دا سوخت اخیستلای نه سي.
دا وایي اوس مهال په پلازمینه کابل کې دی او خاروار چې اتیا منکیږي لرګیو بیا ان ډیر لزر افغانۍ تلوړ سوي چې بي وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لدی. د یو کیلو غازو بیا بیا د مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسیدونکو سمي موي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې مونږه قرار لرو چې کدا سوان توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره مونږ سره برابر کو نو بیا به نهارا وی دکی گو کنا هارا نس د مړې دوی د هټې غم کو نو بیا به مونږ یخیو اقتصادي مشکلات زیات دي د کار نشتون دی.
دوی لمرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمېر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره د سونتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړي او ویلي دي چې له سخت بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ ورسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2024 کال کې له 20 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن د شنبه ویلي چې دمشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د حیات تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ایز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته دمشق ته همدا نن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سه‌شنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل شوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دی چې ملګري ملتونه د سوریې له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریې د تیر حکومت د وسلوالو مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، دغه راز له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي، هغه هم برخه اخیسته ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنکي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل:
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلی ام، او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې، او ډیر خلک راغلي دي، او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو نشګیمو باندې اخته دي، هغه راشي خوست ته او د نړۍ کتابتون وګوره، هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو
د نندارتون یو شمیر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي:
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي: که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي، باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه ښه کتابونه موږ لرو، خو لوستونکي غیر نه خبره یې. نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغسې نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند د برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي، بلکې کتاب لوستنې سره عملي بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي:
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرامه ژوند ولري. نو د آرامه ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري، نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودل لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو څرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خو دا شیبه چې 4 بجې او 28 دقیقې دی ستاسو پام د ازادۍ راډیو د اوریدونکو د پیغامونو اوریدو ته راګرځوم. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي. نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نشي کولی، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیک هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفع ګاز د کشتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانا خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانا متخصصه خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سرا قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې